د ماسپښین دوه بجې شپې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې تایر روشان را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنبی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر څرګندونې لرو او لدې به مهم خبر کړو چې نن د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر یو بریده ممکن هواره شي. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې 15 وسلوال وژل شوي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د داعش پر خلاف هوایي حمله په بیساري ډول زیاتې کړې. د نړۍ مشرانو په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نشتې په ګومل ولسوالۍ کې شوي دي. اعلامیه وایي چې قومندان عبیدالله هنر چې له ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی او عبدالله بلال چې ځان د طالبانو لخوا د پکتیکا ولی بولي په خپلو کې جګړې کړي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې له دوړو لوریو شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي. د پکتیکا چارواکي وایي د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ژور اختلافات د دې سبب سوي چې په پکتیکا کې هم دغه وسلوال په خپلو کې په جګړه واوړي. په ګومل کې دغه جګړې له دوشنبې راهیسې روانې دي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریزې وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په لوګر، خوست، میدان وردګ، هرات، بغلان، بلخ، بدخشان او هلمند کې په دغو عملیاتو کې 11 تنه نور سختریزې وسلوال ټپیان شوي هم دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي دي. دغه عملیات د افغانستان ګډو ځواکونو کړي دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حمله په بیساري ډول زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قمندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ ویان جنرال ولسن شوفنر پرون ویل چې موږ خپل فشار په بیساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد زموږ حمله هم په تیرو دریو اونیو کې زیاتې شوې دي. د ننګرهار د ولی ویان او توله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل شوي.
کله چې جمهور رئیس ننګرهار ته راغلی او د ننګرهار ولسونو غوښتنه یې وکړه چې چین ولسوالۍ یا مرز په ننګرهار کې د ځپلو په موخه عملیات لا هم دوامداره واوسېږي. هماغه عملیات چې لا هم روان دي تر مهاله پورې ګڼ شمېر بهیشن کوژل شوي دي.
بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې تیره میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږته لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه دوه قومندانان قاري برهان او قاري رحمت الله نمیږي او د بغلان په دهانه غوري ساحه کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و چې ونیول شول. اعلامیه وایي چې له دغو کسانو څخه وسله او مهمات هم نیول شوي دي. دغه عملیات پولیسو کړي دي. علي رتبه ډیپلوماټانو نن د جرمني په مونشن ښار کې ویل د نړۍ لوی قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ل خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل د سوریه د ملاتړ په ډله کې تر لاسو زیاتې هیوادونو ویل چې په سوریه کې به دغه اوربند په یو اونۍ کې عملي شي. خو جان کيري ویل دغه اوربند به د داعش او النصره ډلې په وړاندې عملي کیږي.
وی هاف اګریډ to implement a nationwide cessation
دا وی موږ په ملي کچا د شخړو د درولو لپاره د اوربند پر تطبیق موافقه وکړه چې په یو اونۍ کې به پیلېږي. دا یو لوی هدف دی او هر کس ژمن دی چې تر لاسه کړي. دا په سوریه کې له تروریستي سازمانونو لکه داعش او النصره جبهه پرته پر نورو ټولو لوريو تطبیقېږي.
With the exception of the terrorist organization
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړ چې د سوریې د ملاتړ ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه سلاسي وي چې په فوري ډول به په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. د منشن په دې خبرو کې ګډونوالو پر دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دغه هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر په جنیوا کې خبرې اترې بیا پیل شي. د روسي د صدر اعظم راستيال ديمتري راګوزين د عراق پلازمينه بغداد ته په سفر کې دغه هوا ته د نوري پوزیم راستي وړاندیز کړي دي. د پدې کتنې کې د تجارتي اړیکو د ټینګولو هڅه هم کړې ده. راګوزین د روسیې د یو لوی هیئت مشرک وي چې نږدې سل دولتي او تجارتي چارواکي پکې شامل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وویل چې د روسیې او عراق د دغو چارواکو خبرې د پوځي مرستو پر برابرولو او د داعش ډلې پر ماتولو متمرکز وي. دغه سختریز ډلې په 2013 میلادي کال کې د عراق زیاتې برخې ونیولې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ له ګڼو منابعو نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو، هغه که نړیوال ائتلاف یا هم له ائتلاف د باندې نور اړخونه. د هغه ائتلاف یادوي چې امریکا یې مشري کوي او د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د عراق مرسته کوي. روسیې د عراق د تیلو پر سکتور د میلیونونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده او تیر کال یې له عراق، ایران او سوریې سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د موافقې له مخې د داعش پر ضد د مبارزې په هدف په بغداد کې د قومندې یو مرکز جوړ کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس ژغ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپین ماڼۍ وایي جو بایدن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو ټلیفوني تماس کې وکړه او هدف یې په اوکراین کې د سیاسي بحران مخنیوی دی. په اوکراین کې د اقتصاد وزیر ایواراس ابرو ماو فوکیوس چې زیات درناوی کېده، تېره اونۍ په حکومت کې د اداري فساد موضوع ته ګوتې ونیوله او استعفا یې وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روان نه امنی په اړه هم خبري وکړي او دغلته د تاوتریخوالي پر دوام اندیشنه څرګنده کړه. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزی برخه کې د ملي موزیم په یو پوړ کې اور ولګید. دغه اور چې نن سهار وختي بل سوی و تر بلیدو دوه ساعته وروسته ووژل سو. د اور وژنې مامورین وایي چې د موزیم د یوه منزل 200 متره مربع ساحه او یوه کوچنۍ کوټه سوځېدلې خو نورو آثارو ته زیان نه دی رسېدلی. د اور د لګیدو د علت او اوښتې زیان په اړه څېړنې پیل سوي دي. د پراګ په دغه موزیم کې د بیا رغونې کارونه روان دي او دوه کاله وروسته به بشپړ سي. دغه موزیم څه باندې 130 کاله پخوا جوړ شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د سی ای د مشر څرګندونې په افغانستان کې د داعش پاړه لرو. بیا به واوري چې پاکستان غواړي د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره مرسته وکړي او افغان زده کوونکو ته بورسونه ورکړي.
افغان زده کوونکو ته چې کوم بورسونه دي د دې په بنیاد باندې یا غدنا باوري بد اعتمادي مېر کول کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د افغانستان د برېښنا ریاست ویاند وایي
د ماینونو شتون هلته ستونزه جوړوي او همداراز د هغه جنګي ساحه ده او د ترسه پورې دولتي ځواکونه هلته نشي تلای.
وحید الله توحیدی د بغلان په برخه کې د برښنا ستونزې ته اشاره کوي خو په ورته وخت کې ژمنه کوي چې له تاجکستانه به کابل ته د انتقالیدونکو برښنا ستونزې نن هوار شي. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای مشروي داعش ډلې په ټول افغانستان کې رښتې ځغلولې دي. په داسې حال کې چې امریکا په دې ورستیو کې د داعش ډلې پر ضد په افغانستان کې پر عملیاتو خورا ډېر تمرکز کړی، د سی ای ای مشروي د دې ډلې او القاعده شبکې د ځپلو لپاره باید د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو پر راکړه ورکړه کې زیاتوالی راشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاجواک خبری آژانس د راپور له مخې د سی آی ای مشر جان برنن د امریکا کانګرس ته ویلي چې داعش د طالبانو د ځینو عناصرو په استخدامولو سره اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل نفوذ پراخولو ته دوام ورکوي. برنن په روانه اونۍ کې د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعیه غونډې ته ویلي دي چې داعش وکولای شوای د طالبانو هغه وسلوال چې له دوی څخه ناراضه شوي و خپلو لیکو ته جذب کړي. د سی ای مشر چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و د سنا په غونډه کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په افغانستان کې په رښتیا دا اندېښنه ډېره جدي ده چې داعش د هیواد په بیلابیلو برخو کې ریښې ځغلولي او اوس د ځینو وسلوالو او تروریستانو لپاره چې له مخکې په افغانستان کې فعال و په رقیبانو بدل شوي دي. د پښواک راپور زیاتوي چې د سی ای مشر همدارس د القاعده شبکې پر بیا فعالیدو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا له دې کبله اندېښنه لري چې دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې بیا فعال شوې ده او ځکه خو په کار ده چې په دې برخه کې استخباراتي معلومات راټول او له افغانستان او پاکستان سره ګډ کار وشي. د افغانستان پوځي چارواکي د منی چې داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د وسلوال څوک مرستيال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد لازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو داونه هم وکړه چې افغان ځواکونه دا توان لري چې داعش ډلې ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي.
ما اظهار نظرات استخبارات ایالات متحده امریکا را که داعش در افغانستان ریشه دوانده بر علاوه که ایره تایید میکنم و گفته میتونم که در چندین ولایت گروپای از داعش در ولایت هلمند و ولایت شرقی کشور ما و بعضی ولایت شمال شرقی اینا با نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان درگیر بودن و هم با جانب از طالبان در دو استقامت اینا نه تنها که ریشه دوانده عملا فعالیت های بسیار خصمانه را داشته و به قتل عام ها و اذیت و آزار و وحشت و پراگندگی در بین مردم اینا فعالیت های بسیار گسترده را انجام دادن، اما تا هنوز نیروهای امنیتی دفاعی کشور ما در مقابل اینا قوی تر عمل کردن و تلفات بسیار سنگینه در استقامت شرقی کشور ما بر زنا وارد کرده.
د سی آی مشر جان برنان د افغانانو ستاینه وکړه او ویل چې ډیر کلک او به حوصله خلک دي. برنان وویل زرګونو افغانانو خپل ځانونه د افغانستان د خیراتلونکو لپاره قربان کړي دي او زیاته کړه چې امریکا غواړي د افغانستان له خلکو د حقوق امنیتی او استخباراتي ادارو پاوت او نورو دولتي ادارو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. ښاغلی برنان همدارز وویل چې افغانان له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او ځکه خو نوموړي له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې د بهرنیو مرستو پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باید په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزو ته د حل لارو د موندلو خبره یقیني کړي.
د احمد تکل پور راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره په کار ده چې کابل، اسلام آباد او واشنگتن په استخباراتي برخو کې اړیکې پراخ کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره په سیمه کې له مهمو شریکانو څخه دی. مارک ټونر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې داسې شرایط باید برابر شي چې د پاکستان له خاورې ترورستان استفاده ونه کړي. د مارک ټونر د خبرو جزئیات د فرشته جلال زی پور راپور کې
د امریکا د بارنی چارد وزارت ویان مارټونر پرون وویل چې له تروریزم او افراطی ډلو سره مبارزه د امریکا او پاکستان د امنیت په ګټه ده او حتی په ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات لټینګش سره مرسته کولای شي. ټونر وویل چې حکومت بل کانګرس سره په ګډه کار کوي څو پنړی کې د امریکا له متحدانو او شریکانو سره د امنیت په برخه کې مرستي جاري وساتي. د باور څرګند کړ چې د امریکا له متحدانو سره د ګډو امنیتی مسئلو حل د متحدو ایالاتو د بهرنی پالیسی له اهدافو سره اړخ لګوي. د بهرنی چارو وزارت دی ویاند د وی پښتنې په جواب کې پرنو ویل چې پاکستان د سیمې له هغو هیوادونو دی چې تروریزم ځپلې دی. مارټونر ویل موږ باور لرو چې د تروریستي شبکو په لمنځوړلو کې له پاکستان ملاتړ زموږ د ملي امنیت لپاره زموږ ګټو ته حیاتي اهمیت لري او موږ باور لرو چې پاکستان په سیمه کې زموږ له داسې مهمو شریکانو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په تامین کې مرسته کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانانو په رهبرۍ د بیا مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو خبرو هرکلای وکړ. دا خبرې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې شوی چې هدف یې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د یوې نقشې یا اجنډا جوړول دي. د دې لړۍ راتلونکي غونډه د فبروري په 28مه په کابل کې کیږي. مارک ټونر پرنو ویل چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي شبکو پر ضد ګڼ شمیر پوځي عملیات کړي دي. موږ باور لرو چې د دې شبکو له منځه وړل زموږ د ملي امنیت له ګټو سره اړخ لګوي او د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم کار دی. مارک ټونر همدارس په امریکایي ورځپاڼو کې دا خبر شوی خبر نه دی تایید کړی چې وای امریکا به د پاکستان پر حکومت لښترژه اته F-14 جنگي الوتکې خرڅ کړي. د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند حتی پر پاکستان د وسلو د خرڅولو یا په دې اړه د بحثونو په اړه له څرګندونو ډډه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره په سیمه کې مهم شریک دی. بل لور ته خبر لرو چې پاکستان له افغانستان سره مرسته کوي. پاکستان درې زره افغانانو ته بورسونه ورکوي چې د دغه هیواد په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره په تعلیمي، روغتیایي او یو شمېر نورو برخو کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې کوي. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان اور.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې د 500 میلیون ډالرو معادل مرسته کوي. د پاکستان د پلان او پراختیا چارو وزیر پروفیسر احسان اقبال د پنج شنبه په ورځ یو افغان پلاوی ته وویل چې حکومت د افغانستان لپاره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا، زده کړې او زیربنا پروژې پیلوي. د وویل پاکستان په خپلو بیلابیلو پوهنتونونو کې تر 3000 زیات بورسونه افغانانو ته ورکوي او سل افغان محصلان به د لاهور په منیجمنت ساینس یا اداري علومو او نورو پوهنځیو کې ومني. شاغل اقبال دا اعلان یو افغان پلاوی ته وکړ چې پاکستان ته سفر کړی دی. پاکستانی وزیر همداراز وویل چې د دغه هیواد صدر اعظم محمد نواز شریف په افغانستان کې د سولې، سوکالۍ او له دغه هیواد سره د دوستانه اړیکو په اړه څرګند نظر لري. د همداراز وویل چې د افغانستان او پاکستان برخلیک ګډ دی او باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مشترک کار وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول د څلور اړخیزو غونډو له پیلېدو راوروسته په نسبي ډول ښه شوي دي. پاکستان په دې موده کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د دوو څلور اړخیزو غونډو کوربه شو. په پیښور کې میشت خبریال او د چارو کتونکی طاهر خان افغان محصلانو ته د بورسونو ورکړه او په افغانستان کې د تعلیم او روغتیا له برخو سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د پاکستان د مرستې اعلان د دو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مهم ګام وباله ویل.
د پاکستان له خوا چې کوم د مدد خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده، ښه خبره ده او په کار ده چې دا امداد نور هم زیات شي او بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته، طالب علمانو ته کوم بورسونه دي یا وظیفې دي یا سکالرشپس دي دا زیاتول په کار دي. نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو غو تعلقات هم خو کېدی شي، هغه د ناباوري، بد اعتمادي لري کول کې ډېر زیات مهم رول لوبول شي.
د پاکستان د پلان او پرمختیاي چارو وزیر پروفیسر اقبال د افغانستان او پاکستان د استادانو، پوهانو، هنرمندانو، سوداګرو او نورو ترمنځ د پراخې تبادلې او تګ راتګ پر اړتیا تاکید وکړ. د پاکستان د پلان پراختیا چارو او اصلاحاتو وزیر همداراز وویل باید د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو نوی باب پیل شي چې د دوستۍ پر ټولنیزو او اقتصادي اړخونو تمرکز ولري. د وویل دواړه هیوادونه د سلګونو کلونو ګډ تاریخ لري او د افغانستان د سولې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته رسیږي. دغه پاکستانی وزیر د افغانستان په چارو کې د نبو داخلې ژمنه وکړه، ویل چې که هر هیواد له مصیبت او ستونزې سره مخامخ شي بل ورڅخه نشي خوندي کېدی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د کابل د برق د ستونزې په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو، د کرکټ ډګر ته به ورشو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو شیبه مخکې د زیمبابوې تر 19 کلنو کرکټ لوبغاړو ته ماتې ورکړه. زیمبابوې په ټاکلو 500 ورونو کې 214 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان 213 منډې د 500 لوبغاړو په سوځېدو بشپړې کړې. د افغانستان په ټیم کې طارق ستانک خوراشلو به وکړه، د یو سلو شپږ منډې وکړې او تر پایه پورې ونه سوسېده. اوس پر راشو د برق مشکل ته. د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې لوی مودې راهیسې د هغې برېښنا پایې ړنګې شوې چې له ازبکستانه کابل ته برق انتقالوي. کابل ته له تاجکستان څخه هم برېښنا ورکول کېږي چې له څو ورځو راهیسې د تاجکستان د برېښنا مزي هم قطع شوي وو. د برېښنا ریاست له ویاند وحیدالله توحیدي څخه مې د ازادي راډیو د روانې خپرونې تر پیل لږ مخکې د دې ستونزو پوښتنه وکړه.
نن د تاجکستان برېښنا چې دوه ورځې مخکې پایې ویجاړ شوی وو، همدارنګه لاینونه په کندوز کې خراب شوي وو او په بالا دره په سیمه کې چې د بغلان د ولسوالۍ څخه دی دغه لاین جوړ کړی شو او نن د کابل برېښنا په نورمال شکل وصل کېږي. خو د بغلان کې د ډنډ شهابالدین په سیمه کې دغه برېښنا چې ده دا تر اوسه پورې متاسفانه په هماغسې ستونزه له پته د ازبکستان برېښنا او تر اوسه پورې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی.
تاسو ویل چې د تاجکستان برېښنا به نن ورغول سي چې کوم لاینونه خراب وو، د کابل کوم سیمه به د دې برېښنا د ستونزې له هواري وروسته برق پیدا کړي؟
د تاجکستان برېښنا خو دوه ورځې مخکې ویجاړه شوه، دغه د ازبکستان وروسته موږ د تاجکستان برېښنا درلودله. خو هغه د ماین په وسیله انفجار کړی شو او لاینونه په کندوز کې په مرمۍ ویشتل شو. خو چې په دغه دوه ورځو کې سره د چټیات ستونزې وي او هوا هم کنه دا جوړ کړی شو. یعنی هغه بیا به هغه کابل په مکمل کابل کې او همدارنګه پروان چې به برخنا و د دې برق نه به استفاده وکړي او تر څنګ کابل هم وکول شي لکه استالور پنځوره زموږ کې ډیر شل 15% برخنا ولري.
د ازبکستان برخنا سي د کابل ډیره برخنا تمویلوي هغه ستونزه به کله هوار شي.
نو دغه برخنا چې د پروژې کې د کابل ستونزه هر هواروي تر اوسه پورې موږ د ملي ځواکونو او همدارنګه محلي چارواکو غږ ته منتظر یو. هر شیبه هر ساعت هر ګړی موږ دې سره غږیږو، مګر موږ ته داسې کېږي تاسو باید منتظر شئ تر څو که اوضاع موږ مناسبه کړو، صحه مناسب کړو، تاسو حضور پیدا کړئ او دا مشکل او دا نقیزه رفع کړئ. نو متاسفانه تر اوسه پورې دغه نقیزه رفع شوې نه ده.
مخکې داسې ویل کېدل چې د واورې او د ورښتونو له امله ستونزه شته، آیا ستونزه همدا ده او کنه امنیتي ستونزه ده؟
موږ لپاره نه، د واورې او د ورښت ستونزه موږ ته نشته. د لپاره چې زموږ ماشینري ده ځمکه اواره ده، کومه ستونزه نه لرو. ولو چې اسونه واورې وي زموږ ماشینري تلای شي هغه ساحې ته، یعنی هیوي زون نه دی چې خطرناک زون وي. خو فقط فکر کوم د ماینونو شتون هلته ستونزه جوړوي او همداراز د امنیت د نشتون والې ساحه همدا اوس هم جنګي ساحه ده او د تر اوسه پورې دولتي ځواکونه هلته نشي تلای.
توحیدي صاحب مننه. د نورستان اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي غواش کوي چې په راتلونکو کال کې مریض کال کې د ولایت مرکز پارون ته غزیدل سړک خیر نشي، نو دوی به مرکزی دولت سره اړیکې پرې کړي. په دې اړه لسمی د سجرډو خبريال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په 1400 کالو کې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نړیوال لخوا سرکونه قیرشل پلونه او دولتي ودانۍ ورغول شوې، خو په نورستان کې تر اوسه 1 کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی. دوی وای تل ور سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوی او کچیرته په نوې کال کې فوایدامي وزارت نورستانیانو سره د سرک قیر کولو پاړه کړیش من عملی نکړي، نو دوی به د مظاهرو ترڅنګ کابل سره پریکون اعلان کړي.
داما کچیر ته دا خبره دی چې مونږ کار کوو نو کار وکي او کله کې نو د نورستان خلک نور دې ته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وزي یا لاشي ټول مرکز ته مظاهری وشي او د خلکو نه خپل حقوق نور وغواړي او غریوان ته لاس واچي.
خلق وای د سرکونو د نشټوالي په وجه تر اوسه لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون څخه جلا پراته دي او په ډیرو ستونزو د یاد ولسوالیو خلک پارون ته تګراته کوي. د نورستان ولایتي شورا هم خلکو سره د سرکونو د نشټوالي په اړه هم غږیده او وایي چې دوی سره تل ژمنې شوي خو هیڅ کله پرې عمل نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پیندزوی وای که څه هم چې دوی سره د ټولګټو وزارت لخوا پارون ته د غزیدلی 45 کیلومتر سرک د قیر کولو ژمنه شوی خو دوی پرې ډاډمن نه دي.
کسه کال پاخنه کې دا به د اخره نه زمون خبره وي چې ټول ولس بیا د حکومت په ضد کې وزي او بیا د حکومت په سره د یعنی د هغوی سره پریکون اعلانې او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو د نورستان چارواکي به وای چې دوی سره د سرک قیر کولو کلکه ژمنه شوي او دوی ډاډه دي چې د سرک قیر کولو چارې به ډېرې زر پیل شي. د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی وای
رئیس جمهور کوم وخت دا وعده شوی د 15 کیلومتر د فواید عمل لري وخت کې نورستان ولایت کې چې دا کار وشي ان شاء الله رحمت دې مشکلات یا کوم د غوښتنې د خلکو یا ولایتي شورا لخوا ووسیږي هغه ته رسیدګي کوو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنه او ځنګل لرونکي ولایت دی چې د قیر سرک د نشټوالي ترڅنګ پکې زیاتو سیمو ته سرکونه نه دي غزیدلي او خلک اوس هم په پخو اوګدي او لستون زده کې لارې وهي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوري بیا په منځني صف 12:15 نبي په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکو وایي د نوي جنگي فصل په جګړه کې د اتو جنگي الوتکو شاملول ګټور کار دی، خو نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې ټولې شمنې عملي کړي. پوځي کارپوه زلمی ورتګ ازادي رډو ته وویل نړیواله ټولنه د یو شمېر ملحوظاتو له امله نه غواړي چې ژر افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ځواکونو عمومي قمندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې په راتلونکي حمل کې به 89 ای ډوله جنګي الوتکې جګړې ته داخلې شي. په همدې اړه زموږ همکار قسیم سولمل له زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د دغو 8 جنګي الوتکو فعالیت به څومره د جګړې په لیکو کې مؤثر تمام شي.
افغانستان نن د داسې یو مشکل سره مخامخ دی چې افغانستان امنیتي قوتونه په شکل باندې چې بیا تجهیز وای مجهز وای مجهز نه نه اثر کې چې وشتمه پیړۍ د تاسو ګوري چې د بهرني دوستانه بی پیلوټ تیارې په اسلام باندې جیپ بمبارد کوي موږ خراسان په لاس کې نه لرو یا موږ تشکی تیارې نه لرو په اسلام باندې موږ شکاري یا تجاوزي تیارې نه لرو موږ مدافعوي تیارې نه لرو او بیا هم تر هغه چې لاس خالي یو څه چې په لاس کې بهتر د افغانستان قوتونه ځکه چې د اقتصاد د نگان افغانستان د ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی یعنې په رکود کې اقتصاد سره مخامخ دی.
بلې ورته صاحب ساسو په نظر نړیوالو ځواکونو یا نړیوالې ټولنې ولې تر اوسه پرې چې 15 کاله تقریبا د دوی د حضور تیریږي په افغانستان کې دوی د برخې ته ډېر پاملرنه ونه کړه او یوازې د افغانستان په جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو پر هوایي بریدونو باندې اتکاوس ولا؟
لاتونه لري یو خو دا و چې په پښتانه ترڅو چې اعتماد افغانستان پیدا کوي بهرني دوستانه ته دای مسله و اعتماد ډېر مهم دی. دوه هم دې په خاطر باندې چې بهرنیان په اسلام باندې د خپل اهداف لري خپل ستراتیژي لري د خپل ستراتیژي په خاطر باندې دې هغه قدمونه چې پورته کوي ډېر ورو ورو پورته کوي.
نو په داسې شرایطو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت ضرورتونو ته پکتو او دا چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به دوی افغان هوایي ځواکونه په خپل پښو دروي فکر کوي دا امکانات موجود دي واقعا داسې کار به وسی کنه؟
دا خبره خو موږ دې نه رئیس نه چې بهرني دوستان افغانستان ته راغلي دي همدا خبره کوي چې موږ به د افغانستان امنیتي قوتونه تجهیزو خو یا هوایي به تجهیزو اما دا تقریبا 14 کال یو تل کې په افغانستان کې د شتون موجودیت لري او د موږ امنیتي بحثونه په خپل حالتو خپل سترګو باندې وینو. نو موږ امید ته لرو چې د وکولې شي هغه کوم شمنه چې کړی د افغانستان سره تر سره کې او تر ټولو نه مهم موږ افغانانو ته دا ضرورت دی چې هغه خپل مسؤلیت په جنو په اسلام باندې خپل وطن باندې زړه وسوځو.
د پوځي چارو کارپو زلمی وردګو د افغانستان د هوایي پوز عمومي قمندان د پنشن بي پروزو ویل چې د راتلونکو مریض کال په عمل کې به 89 ډوله الوتکه محاربه ته داخلي شي. جنرال عبد الوهاب وردک دا خبره د افغانستان د هوایي پوز د ننداري په غونډه کې وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یار محمد هوتک ل هلمند لیکي ل ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوي چې کوم کسان په اداري فساد کې کړی دي هغه ل دندو ګوښه کړی. عبد الله خوګیانی ل کندهار پر استول اسمس کې لیکي پاکستان افغانستان ته د بورسونو په ورکړ کې خپل مقصد او خپل چل لري. اسمت الله افغان ل کندهار لیکي ل ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې پاوز ته الوتکه واخلي او حتی ځانګړي بودیجه ورته اختصاص کړي. کمال الدین سپان لارغستان ولسوالی څخه لیکي پاکستان د افغانانو سره د سولې عوامن پر اوستلو کې مرستې وکړي اوس چې د تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې کوي خپل هدف لري. اخلاقی لمایوان څخه لیکي له افغانستان سره په مرسته کې پاکستان خپل هدف لري. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو څخه لیکلي دي ازادي راډیو د هر ساعت په خبرونه کې د اسمسونو ځانګړی پروګرام خپور کړي. ازادي رادیو په منځني سپه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړۍ ستر قدرتونو موافقه کړې ده چې په سوریه کې باید په جګړه کې اوربند رامنځته شي او په جګړه پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل درکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
دیموکراسي نه وي د جنو خوانزي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وي نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 نیولې شي 2 بجې او 10 دقیقې دي لنډ خبرونه له سالم محمد اصالح څخه
پاکستان په پام کې لري په افغانستان کې د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت تعلیمي روغتیایي او پراختیایي پروژې تطبیق کړي د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل سوي دغه جګړې په ګومل ولسوالۍ کې سوي دي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریزي وسلوال وژل سوي دي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي امریکا پوز وای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حمله په بیساري ډول زیات کړي بل خو د ننګرهار چرواکي وای چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل شوی دی د کورونی چارو وزارت وای په بغلان کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول شوی دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه قومندانان قاری برهان او قاری رحمت الله نمیږي علی رتبه ډیپلوماټانو نن د جرمنی په منشن شار کې ویل چې د نړۍ لو قدرتونو په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری راګوزین د عراق پلازمین بغداد ته په سفر دغه هیواد ته د نوري پوځي مرستې وړاندیز کړی دی د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس راغ کړی چې جرد یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزی برخه کې د ملي موزیم په یو پوړ کې اور ولګي چرواکي وایي چې د دې اور د لګیدنې او اوښت زیان په اړه څېړنې پیل شوې دي
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباوون کاکړ څخه
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د دې ولایت په صنعتي پارک کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د خونې مرستیال سیروس الاف ازادي رادیو ویل چې یو شمیر پانګوالو په دغه صنعتي پارک کې پانګونې کړې او یو شمیر فابریکې جوړې کړې چې ډېری ځوانانو ته د کار زمینه هم پکښې برابره شوې ده د شغلي الاف په خبره که حکومت دغه ولایت صنعتي پارک ته پاملرنه وکړي موږ به وکړای شو چې په یو شمیر مواردو کې افغانستان په خپل ځان بسیا کړو د هلمند ولایت د بوز د هجاري او نجاري فابریکې مسولین وای ک دولتي ادارې ورڅخه د خپل ارتیا وړ فرنیچر واخلي فابریکا به په خپل بشو ودرېږي دغه فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي رادیو ویل چې د دې ترڅنګ د ولسمشر هغه فرمان هم په دې ولایت کې ندی عملي شوی چې پکښې ویل شوی دی چې حکومتي ادارې دی لا افغاني تولیدات څخه ګټه واخلي د شغلي کارګر په خبره کې په دې ولایت کې واځي د معرف ریاست هم د دوی له تولیدات څخه ګټه واخلي دغه فابریکې په وایدو کې به ډیر والی راشي او په شمال ختیځون کې باغوانان تش پارس کشمشخانی جوړیږي په دغه ولایت کې د مالداري او باغداري څنګ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ویل چې دا کشمشخانی په دوه پړ کې جوړیږي چې په یو پړ کې بسته‌بندي کیږي او دوهم پړ د کشمش لپاره ځنګړ کیږي
پارس کشمشخانی نوري هم په قندوز او بغلان ولایتونو کې هغه باغداران ته سیغي انګورو تعداد زیات ده وزن لري او خرڅوي نشي دا کوي چې په دې کې ذخیره کی او د دې طریق نه دوی هغه په کشمشو تبدیل کی او په هر موسم کې هغه خرڅ کی بازار کې
شغلی ملاخیل زیاته کړه چې په هر کشمشخانه 15000 امریکایي ډالر لګ شازي د شغلی ملاخیل په خبره دا کشمشخانه په خوندوز او بغلان ولایتونو کې جوړیږي د خبرونو پای
ازادي رادیو په منځني صف دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به ووري کوم موټر وانان ممکن زیات ټکر وکړي په دې اړه تفصیل درکو خو اوس ونړیواله مسله راخلو د نړۍ پیاوړو هیوادو د جرمني د مونشن په غونډه کې موافقه وکړه چې په سوریه کې د شکیلو لوريو ترمنځ اوربند وشي دوی وویل په کار ده هغه کسان چې په جګړه کې ګیر پاتې دي له هغوی سره بشري مرستې وشي د سوریه په 15 کلنې جګړه کې شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوی لدغه جګړې د تشدیدونکو کسانو لقبله د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران رامنځته شوی دی د راپور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د ملاتړ ډلې یو شمیر غړي هوادونو او روسیې له استازو سره له یو ساعته غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې په ټوله سوریه کې په جګړه کې وقفه راوستل د یوې اونۍ کار دی. د ویل چې ټولو برخه اخیستونکو موافقه وکړه چې په جنیو کې ژر تر ژره د سوریه د اوږدمهاله سولې خبرې باید بیرته پیل سي. کری ویل چې دا موقت اوربند په جګړه کې یو وقفه ده، اوربند نه دی.
زه خوښ یم نن په مونشن کې موږ په دې باور یو چې موږ په جګړه کې د وقفې دغه راز د بشري مرستو رسولو د خبرو په برخه کې پرمختګ وکړ. دا دواړه مسایل او پرمختګ شایي په بشپړ توګه پلیسي وروسته د سوریې د خلکو په ژوند کې د تغییر سبب سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې امریکا او روسیه دواړه به سوریې ته د بشري مرستو رسولو د کاري ګروپ او همداراز د موقتی اوربند رامسته کولو په څرنګوالي د غونډو ګډه مشري کوي. په داسې حال کې چې د میلیونو سوریانو کړاو ته د پای ټکی ښودلو په مقصد د بشري مرستو رسول مهم دي، د سوریې د ولسمشر بشار اسد او د حکومت د مخالفینو ترمنځ د درېدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره اوربند ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل سوی ده چې دا خبرې باید د فبروري په 15مه پیل سي. د سولې خبرې د روانې میلادي میاشتې فبروري په 3مه نیټه تر پیلېدو مخکې وځنډېدې. دا ځکه چې د اسد پوځ په حلب ایالت کې د روسیې د هوایي بمبارۍ په ملاتړ پرمختګ وکړ او تر نن ورځې پورې دوام کړی. په ژنیو کې د سولې په مذاکراتو کې یو شمېر مسالې اوس هم نه حل سوي پاتې دي، لکه د النصره او اسلامي دولت ډلې په ګډون کومې ډلې باید تروریستي وګڼل سي او د سولې په خبرو کې برخه ورنه کړای سي. روسیه او سوریه وایي چې په حلب کې هغه ډلې چې دوی ورسره په جګړه دي چې ځینې یې د ترکیې، سعودي عربستان او لویدیځ هیوادونو ملاتړ لري تروریستي ډلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې د داسې ډلو پر وړاندې به د اسد د پوځ په ملاتړ د روسیې هوایي حملې دوام وکړي.
مخکې تر دې چې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپاره کړو، د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام له عصمت ساروان اورو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څېړنه ښیي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګیلاس یوازې نیمه تشه خواویني، زیات ټکر کوي. دا څېړنه وایي څوک چې منفي وي د یوې منفي پیښې په وړاندې چټک عکس العمل نشي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څېړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څېړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پیښو سره تړاو لري. دا څېړنه چې په پلاس ون مجله کې چاپ شوې پر و دېرش موټر چلوونکو شوې ده. په دې څېړنه کې 15 چلوونکي خطرناک چلوونکي او درویشت نور خوندي یا ډاډمن چلوونکي بلل شوي دي. د موټر چلولو په مهال د دواړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشاره تیریږي او کنه. وروسته د څېړنې له هر برخواله وغوښتل شول چې د ځانګړو عکسونو په اړه نظر څرګند کړي. څېړنې وښودله چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي. ساینس پوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسې شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپل مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکی زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا دی چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دي د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیشي چارج کیدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت پشان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم، په ګډه به واورو.
السلام علیکم، اول سلامونه کوم، سلامونه د آزادۍ راتلو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پس سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات د ولایت د پیژرمون ولسوالۍ مایوب په اتش کې تل کې چې دولس کاله د عمر او په هغه وخت کې خپله پښه د لاس ورکړې ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د معیبینو د ځان سره ونیسم او د معیبینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا د قدیمه د حقوق اوس بندې سره کېدو ته حکومت نه ورکول کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې ته ولې چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي، پس تر هغه موږ ته نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو او امنیت چې تا په لیس کې ونیسي، پس تر هغه کولای شو چې و تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو، که پیسې نه وشي نشو کولای. نو زموږ بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس شو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش خرې پاتې، زموږ چاره او زموږ علاج څه شي؟
سلامونه نیکی هلی اخترامات آزادی راژیو مخترم اداری تاوندارنگی طول آقا و ریدون کو تنسوب ماغا گوری عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو او مریدینو معاش دی او روزانه دا د پروسه کال معاش موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري، زموږ دا معاشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی، خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی معاشونه اخلي، دا مبین ورسره ټچ دي. او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطي او دا لاس راکوي، دوی له رجانې غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي او نخره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زموږ دا معاشونه موږ ته راکړي. نور هم وخت نه نیسم، په مخ هم خښ
احمد شاه خان یم وروره، د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بل مونږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معیبینو ته مننه کوو، سلامت اوسې.
سلام علیکم، د ازادۍ راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدان او معلولینو د وزارت څخه چې د زموږ د معیدینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کې د ریاست خور نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې د زموږ معیدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بله، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه د زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام د احکام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو او کارکونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیري کې، او چې دا څونه پیسې اخیستي هغه په بازګشت کې. افغانستان ملت پر دې ښکار انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره په انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په برسن کې مړه شوي. په برسن کې نه چې وژلي نه 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 هېڅ شی پېنه شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړي، د قرآن خاطر وکړي، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو دې مخوري. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولوسنج یو پخپله د کار نظارت کی، او که بل چاته والی کی نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي، هغوی بیا هم دغه شتېري. نو هله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونه والا ځان ته راوغواړي، او هغه ته راجستر کړي. نوم یې ولیکي، یو کارت ورته ورکړي، وایي چې زما څه واخله، او چې څومره کارونه اضافه کارتونو باندې ماشونه اخیستي او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو شوی یو لوګر ته، او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی. سخت زمای د سخت مشکلاتو سره ټول مرکز ما ورسوي.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک کوسیدن کیما فیضا ظاهر خوستاس او صدر همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه اکته یو مایګرین په ځای سندو حاصل یم. نور حقوق په زابل ولایت کې نوی راکول شوي دي. نو په دغه اکله زبا تعلیم محمد انور اسحاقی او یا حکومت مستر کار فری کارس محمد رسول علی څخه مرسته په دغه کمن ماتراتي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي، پیغامونه مخبره کړه. خو موږ ډیره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې دا وی خبرګون واخلو. خو د ژمنه در سره کوم چې پراتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسولین پیدا کو او ستاسو د دغه ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغه نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
الو، السلام علیکم. زه خپل پیغام د عدالت په تاسو ته پریل دم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرح کې د خپل ځکه دي دا کیسه تر دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په لخت د دستو باندې غوږی پرګرځولې د حکومت څخه کې د شرایط ته خلک پرګرځولې. یو ځما د بل ځما په دې ما باندې کې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک او ټول عادي. السلام.
زه ما دا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان باندې تیز زه د غوړک د شکاریا زکلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغطه شنو مستوانو نه کاشکی بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره غږ کومه کوسی وروره یا رشوکی یا یټولکی. نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې شورونو زمر سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه وروره کسم پاته دي کور مو پاته دي و د بل په کلی کې پراته دي شوره راځو د شپې ځو زمر سره د غټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دي.
بلے السلام علیکم ذات اولا صدام د زابل ولایت اساس ته پیغام پرې کدم ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې نور تاسې په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم چې ظلم ته صفای تک شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزیروي.
الو زما سلامونه واوري زما مودمان د باباجه څخه تاسو لادر کوم دا غزما کورونا د تاغه چارواکو صدق تیز ما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دي دا غزما پیغام دی دا غزما ورس خو واسي یا د خپل عملیات وکي مش ډیر پازاګي مش کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مریضي باندې اختایو مش کورونا څخه نیولې دي دې زموږ د کوروس خیا وو خپل ځایته د ځانونه جوړ چې موږ خپل کورو ته ولاړو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دې نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایته ولاړ شي موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې دې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ورسره سلام وره. بل السلام علیکم
بعد السلام از زدا زدی رادیو ټول کا کوم و سلام نو وایم سلامو بیا خواته ز روزګان ولایت هاو ټول سورې درته دې د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یله لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ په حالات کې نه خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یوه اوته جوړه کړه بل اوته بیا خوسته طالبانو نیولې دي بیا راست بیا عسکر وښې تکیې نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالت دي ځان خبر کړي بیا دې زموږ وطن ته چې راسي په کلو کې ولېږي په صندوقخانو کې دې ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد السلام او سلام.
مننه وروره ستاسو ژغ مو واورېدی د ازادي راډیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنې په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکه لرو چې که تاسو د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په داغه کې واورېدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترې نه په عذاب ده څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 50,000 40,000 روپۍ او پیداګي ده په دې کې برخه دي حکومت چارواکو ته مرکزي او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ماده خواهش ده چې دغه دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې و سلام د ماده پیغام ټول ولپلو چارواکو ته وایا سلام علیکم.
آزادی راډیو ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر شهید معرف نه د افغانستان وزیر معرف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلمینو حقوق چې د بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر شهید معرف نه هیله من دي چې د خلکو حقوق یې ځکه آزادی راډیو د ټول معرف یله منده چې دا مشکل وزیر معرفت په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وایي چې کړي هغه خو ورنه کړ مګر ما هم حقوق د معلمینو طرف وو په خو لاندې یله مندي چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای په امان.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولې دی، او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو، تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ سو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Yeah. سلام.